څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي، هغه نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه یې د ازادۍ راډیو یې خو تاسو پانه چې دا کارم نه دی سوی.
د ازادۍ راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دای په اړه مو د څو خبریالانو څرګندونې واورېدې. دای له نن درې کال مخکې په هلمند کې په یو چاودنه کې چې مسؤلیت یې چایو کومې ډلې نه دی اخیستی وژل شو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان ونیز خبرونه مه هېروئ، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبريالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هیواد بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبريالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالسمد حامد اپویا له قوله ویل شوی چې ویل دي د بیان او رسنیو د ازادي دښمنانو د خپل جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبريال الیاس دایی د هلمند په مرکز لهکرګا کې واژه او ځینې نور کسان ټپیان کړل. پویا ویل تر روسي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولای د بیان ازادي او د خبریالانو رساغه غلی کړي. په افغانستان کې د بې پولیسو ډاکټرانو ټولنې ویل د روان میلادي کال د لومړی شپږ میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی لملاتړ په برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات و. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکه په خوانی ټویټر کې ویل چې د روان میلادي کال له جنوري نه تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي او ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر 50,000 ډیر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرسته شوي، تر 3,800 ډیر نور ناروغان په عاجلو تاخونو کې بستر شوي دي. د اسرائیل په وزوي سخدري زو وسلوالو نن یک شمې د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانک زد مزایل وشتل او څو ملکانه پنهخه کړی دي. د اسرائیل په زیاتوي په جواب کې دوی توپچی زواک دي توپونو دزې وکړي. د اسرائیل د امبولانسونو د خدماتو ادارې ویان ته اسرائیل ان دولس خبري شبکې ته ویل یو تن سخت ټپي شو یو ل دریو تر 50 نور برسرن جوبل دي. د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله پرون ویل او د اسرائیل په وړاندې به د دوی جبهه فعاله وي. د چین د دولتي خبري اژانس هوا د راپور لمخې پیکینګ په پام کې لري د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځ له 50 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 50 اوریز نړیوال جام کې خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېد. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر کې کښته شوې. د ادارې د ټولنیزو پانو پر صفو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن هین هالند تماته ورکړه. هین لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 50 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 40 اوور کې 250 منډې وکړې او لوبې وبایلله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر متادین د ذهني ګډوډۍ له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قربانی کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوه شمیر 9.5 میلیونه تر رسیدي.
په یو بل راپور کې بووري چې درملو ته نه لاسرسي د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
اینه ودا مګرت سر مردم کې درد نکوت دی.
کله به سر درد کاوه او یا به می پرزله درد وو نشي مواد می دي درمل پر ځای استعمالول.
دا چې د کوم ډول نشي موادو پرې خودل ستونزمن کار دی او آیا دا چې لارې چارې ست چې پر بنسټ کې د نشي پرې خودل اسانه شي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي.
د فرید په نوم یو بې وزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته نه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلویښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څیړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سرویشتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې تر 40% ډیره شوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډیروالي کې د کیمیاوي نشه موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشه یي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې، شمېر یې 9.5 میلیونو ته رسېږي. د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیايي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیايي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیايي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې په خواهیې د نشه بوټونه شک کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشه موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډیرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیايي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګور سمیم وایي د نشه موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ست چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغه خلکو په پرتله ډیر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید د ذهني ګډوډۍ او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهني ګډوډۍ پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افې مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شي دا چې به بیا ځان ځنا سم خلاص واله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې تک
مغز دمونږ خراب او اډو کې دمونږ پوچ کړو او خونه دمونږ خراب کړو.
دا مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادې ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو څخه کار اخیستل او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د احتیاط اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی خود
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لري وای و کلمخ کې لدی عمل موتاد شو چې د بخو د درد آرامولو لپاره د تاریاکو خوړل پیل کړل. میرمن لطیفه اوس د بامیان ولایت د موتادینو د درملنې په مرکز کې بستری ده او غواړي چې نشه پرېږدي. د شپک میاشتې مخکې هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری شوی و خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشه یي موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بیرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې په دې اړه داسې وایي:
روح روان مم خوبه، ګولیان میرسه ډاکټر
دلته می روح او روان خدې درمل رسیدي ډاکټرانو او نورو کارکونکو څخه خوخه مقتدی د درې شین چمتو کلینوبای تلویزیون و هم ورزشي وسایل او دریم درمل دا ډول خیاطی او ګلدوزی ماشینونه چې پاغه باندې مصروف و اوسو
سر خیاطی ګلدوزی کمی مصروف بشه.
شپږ دیش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. د هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالول، همدې عمله موتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلی وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې موتاده شي. د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبری او د نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیر بیا خزینه معتادینو د ډیریدو اصلي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یونما مشرې میرمن روزا اوتنبای واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 50 خنیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشې موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتنبای وپوینه له دې زیانمن شوو خلکو څخه 1 میلیونی خزي او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې دی او مرکز او مسؤل چې نغوړي نوم یې راپور کې اچي د ملګرو ملتونو د استاد خبره تاییدوي او داسې وایي:
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي. له همدې امله خلک نشه یي مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشه یي مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په بامیانو ولایت کې د خزینه محتاجینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو احتیاط یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډي، او تر څنګ یې د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغۍ ته مشکله ده، او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې له استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادت، د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي، او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي، او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي، او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي، او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کیدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري، او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پرېښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي، او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کیدای شي د هغه پرېښودل او د هغه د پرېښودلو له کبله رامنځته کیدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکاري په طریقه یې مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کیدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پرېښودلو هغه ستونزې چې په اولو ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پرېښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامدار تغییرات په انسان کې راولي او دغه تغییرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي له تداوي لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغییرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
آیا داسې لارې چارې هم سته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاته شو د اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کیږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بې خوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدی شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپل څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تیره شي؟
که چیرته خپل یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د احتیاط د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافي معلومات ورکړل شي، احتیاط ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو احتیاط یوه ناروغي ده، ولې دا یوه جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلاٹ پمڑی کنا و پمور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان ونی زخ پرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساعت د سهار ل شپه وڅخه بیا د ماخام تر شپه بجو پوری په لنډو چپو 19 او 25 مترو او د ماخام ل شپه وڅخه بیا د سهار تر شپه بجو پوری په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې فرید یو بیوز لماشوم دی. د دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یوه شتمن سړي سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځانه سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سواری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا تر ته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب، دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
حاجی صاحب، دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده ویل چې زما کار به څه وي. ما وی حاجی صاحب درته وایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دي، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره؟
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر تلاشی کوم؟
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشو مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دی راکه.
قومندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها، ته دې وګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغجانه، دا کتابونه دي که هیروین، ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.